السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ د جرمونو نړیوالې محکمې په جلسه کې ګډون کړی دی. د بنټ د تیر شپې د ټویټ له مخې دغه محکمې د جنسیتي زورونې د جرمونو په باب خپله نوې پالیسي پیل کړې ده. کاغلی بنټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ناپایه تیاره حالت ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د څېړنو ملاتړ کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې وتلي څارنوال کریم خان تیره چهارشنبه د جنسیتي زورونې د جرمونو په باب د پالیسۍ د بدلون خبر ورکړی و. په غور ولایت کې د دوو ښځو په ګډون و کسان د یو فلنګ کوچ ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې ټپیان شول. د غور لپاره د طالبانو ویان عبدالواحد حماس وایي پیښه پرون مازدیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لیږدول شوي دي. هغې د پیښې علت د سړک خرابوالی یاد کړ. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمي چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې دغه بم د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی. د جرمني یو بشري کارکونکو چې د افریقا په صحرا کې څه باندې ضرور نیم کال مخکې برمته شوی و خوشی شوی دی. د هیلپ په نوم موسسې عمومي مدیر بیانکا کالشمیت ویلي چې د دوی درشپته کلان کارکونکو یورګ لانګ خپل کورنۍ ته ستنېږي. او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ. زلینسکی لکیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنۍ مراسمو ته ویلي
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي، خو د سولې په وخت کې د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي.
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند د چيلي ورجينيا ایالت خبرونه کوي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصيل اوریدلای شي. ملګرو ملتونو افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ګډون د بشري حقونو د تامین غوښتنه وکړه. د افغانستان د ښځو یو فعال بیا وایي
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو، له بیانونو راووځئ، عملي اقدام وکړئ.
په پېښور کې هم یو شمیر فعالانو د بشري حقونو د ورځې په مناسبت ورته غوښتنه کړې.
پښتني میرمنې چې دي نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
د افغانستان په اړه د یونیسف له تازه اندېښنې مو هم خبرو.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
او د اوکراین، بلاروس او روسیې مدني فعالانو د نوبل د سولې سګنې جایزې وګټلې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګې ته خراغلې راځو د سر موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. د دسمبر د 10مې په مناسبت چې د بشري حقونو نړیواله ورځ وه او پرون ولمانځل شوه، نورو فعالانو او سازمانونو هم په دې مناسبت څرګندونې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. دغه ماموریت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي موږ نن د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په یاد دي چې د سختیو په وړاندې درېدلې او د طالبانو د یو اړخیزې او ځپونکې واکمنۍ پر خلاف مبارزه کوي. په اعلامیه کې راغلي طالبانو نه یوازې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کړی، بلکې په سیستماتیک ډول د قانون نظام، د بشري حقونو ادارې او د خوندیتوب ټول میکانیزمونه ختم کړي او د خپل سټایل شرعي قانوني نافذ کړي چې له اسلام سره اړخ نه لګوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر شپه په خپل ټویټر کې لیکلي د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې څلور اویایي مکالیزه او په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قربانیانو یاد ورسته. بینټ دا ورځ د بشري حقوقو د بیا محاسبې او پخلاینې لپاره یو شی به بلل لري. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارز دافيري کرن ډیکر په یو لټ ټویټونو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو او نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. مېرمن ډیکر لیکلي د طالبانو له کندهاري مشانو غواړي چې د هغوی یعنی د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي او د ټولو د کرامت، ازادي او عدالت د تضمین لپاره د نړیوال ټولنې له روانو هڅو سره یو ځای شي. له کندهاري مشانو شاید حقي هدف د طالبانو عمومي مشر مولا حبت الله اخونزاده او د حق په شاوخوا کې راټول کسان بي چې د طالبانو تر نورو مشانو سخت دریزي ګڼل کیږي. د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت فوزیه کوفي هم په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالو افغان مېرمنو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
داس موږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان مېرمنې په یاد وساتو او تر څنګ یې متحد پاتې شو. ل بیانونو راووځي، عملی اقدام وکړي، ځکه هغه چې وایي په کوم ځای کې بیعدالتي په هر ځای کې بیعدالتي ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو له خوا له بشري حقوقو سرغړونی ورڅخه ناوړه استفاده دوام لري. سش کال د دسمبر 10 داسې وخت منځل کیږي چې د طالبانو په امر تیرونه په فراکی یو تن د قتل په تور په عام محضر کې قصاص شو او په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو له خوا تعزیری سزاګانی عملی کیږي.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان جنو او خځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافيري بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. ولې دا ځل امریکایي ډیپلوماټ د طالبانو له کندهاري مشرانو دا غوښتنه کړې؟ آیا طالبان د بشري حقوقو په اړه یو دریز نه لري او دریزونه سره بیلابیل دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار سالم احمد صالح په استرالیا کې لمیشت تحلیلګر عبدالله بهیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د طالبانو په دریز کې د بشري حقوقو په اړه څه ویل کیږي.
طالبان خو د ما په نظر کله هم یو ډله نه والا. طالبان کې یو غټه ډله دی، کوټه شورا ډله سي ورته ویلې ده، او د ملا برادر او د ملا یعقوب په مشرۍ کې سي اوس مجاوینو او بلدي حقاني نت ورک ده. تاسو تک یاد وی د کابل د سقوط نه مخکې پوري همیشه به پر رسنۍ کې سي کله به حقاني نت ورک کوم انتحار کو یا کوم عملیات به کولو، هغه به د هغې کریډیټ ځان ته اخیستو او د هغه دو تشکیلات او د هغه دو مشرۍ او هر شی جلا ولا له نورو طالبانو نه په کوټه شورا کې. او دا موږ وسم وینو په افغانستان کې دا مشکل سی افغانستان سیاسي مشکل ده. دغه حل کول طالبانو سره دي کې به یو غټ جزو دا وي چې طالبان څنګه کولای سي چې خپل منځني مشکلات او یو بل سره اتفاق ته ورسیږي. او بالکل زه دا منم سي د قصاصونه کې سي اضافه اوس ولا او سخت دریزی کې سي اضافه اوس ولا په افغانستان کې د طالبانو طرف نه دا به یو ریاکشن وي هم دغه تاسو سیاسي موضوع په مخ خواته روان ده.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي ټوماس ویست هم له ملا یعقوب سره خبرې کړې وي. تر دغه خبرو وروسته څه بدلون تاسو ګوري په وضعیت کې؟
د طالبانو د وزیر خارجه ملا یعقوب له ټوماس ویست سره کتل دا یو ډیر اهمیت بلري. په دې چې امریکا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلې او بیا داسې یو غټې سویې ملاقات کیدل، دا په د افغانستان د سیاسي حالاتو باندې ډیر اثر واچوي. دا بیان سي ثامس ویست ورکو د انجنونو د مکتبونو په باره کې هغه ته زه په دې نظر ورته ګورم سی دا یو میډیا د پاره او رسنی لپاره یو بیان وو، او فکر نه کوم سی د انجنونو په مکتبونو په خلاصېدل یا نه خلاصېدل باندې به اثر ولري. په دې سی امریکا نور هم ډیر وسایل لري سی طالبان باندې دا فشار راولي د مکتبونو خلاصول. اول خو یې هغه 30 میلیونه ډالر دي چې په هر هفته امریکا لیږي افغانستان ته، که څومره هم طالبان دې تدارنګ ورکي چې دا پیسې سي راځي د انساني خدمات لپاره راځي، نو که وګورو سي دې آیا آډیټ کیږي، دینه ریپورت بیرته اخلي امریکایان چې دا پیسې چیرې لاړلې، چا مصرف کړې، په څه شی مصرف کړې، نو وګورو سي هغه داسې کوم کیسه نسته. نو دا پیسې مستقیما طالبان په لاس کې ورځي.
تر دې مخکې مهمې غونډې د اماراتو په نسبت په قطر کې کېدلې، اوس اماراتو کې دغسې مهمې کتنې وسولې، څه فکر کوئ چې اماراتو څومره نفوذ درلود پر دغو خبرو اترو او ولې هلته؟
موږ وینو چې امارات تر اوسه پورې طالبانو حکومت په رسمیت نه ده منلی، او په دې حال کې داسې یو لوړ رسمي سفر کول به ډیر ستونزو سره مخ ته سوی او ډیر په ستونزو به سوی وي. تاسو وګورئ سی طالبانو ته او ملا یعقوب ته اجازت نو په امارات کې سی هغه د طالبانو بیرغ سپین بیرغ وکاروي. اولته جکی
د سیاسي چارو کتونکي عبدالله بهیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ د سهار لوو د ماخام تر و بجو په انټرنیټ کې هم په ژوندۍ بڼه له آزادی رادیو نه اوریدلای شئ. یو خبرونه کې درسي ساعت پروګرام هم لرو، هیله ده چې را سره یې واورئ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان د نړۍ په سطح تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. دغه اداره وایي په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي چې نیمایي ماشومان دي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه اټکل کوي چې افغانستان کې به په راروان میلادي کال کې چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده 50% وګړي بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بولي. په افغانستان کې د یونیسف ویان سلام الجنابی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو ته رسیدلی دی.
افغانستان ریمینز one of the world's worst humanitarian.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې نیمایي ماشومان دي. اټکل کېږي چې پر روان میلادي کال کې به د افغانستان څه باندې 15% خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغان مرمن او انجونو لپاره به هم وضعیت خراب شي، ځکه انجونې له منځنۍ خوانځي او لیسو راګرځول شوي او زیاتو ښځو ته د کار اجازه نشته چې د کار اقتصادي
رامنځته کړی. ملګرو ملتونو او نورو ادارو هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي دا ستونزه د دې سبب سوې چې هر شپه په میلیونونو ماشومان په وږې نس بیده سي. د افغانستان ګڼو روغتیایي مرکزونو ته هم هر ورځ داسې ماشومان راوستل کیږي چې د کافي خوړو نه رسېدو له کبله په خور ځواکۍ اخته سوي چې دوی ته د یونیسف په مرسته ځینې قوت بخښونکي خواړه ورکول کیږي.
چې دا مواد نه خورم هم دا سنو ولکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځې داس ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا دغه کېدل چې بس په کب ورځ به جړل غریب ویل د مو شره نه ست چې ویل خو ولکه په دغه مواد مو ورزل دي دغه مواد کو دغه دغه ورکو چې دغه مواد وخت په پیدا کې نکته.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق ویان سلام الجنابی وایي دوی هم روان بشري او اقتصادي بحران ته په پام تر ټولو لوی بسپنی غوښتنه کړې ده.
یونیسف هاز لانچډ one of its largest
UNICEF خپل تر ټولو لوی اپیل چې د یو واحد هیواد یعنی افغانستان لپاره دی پیل کړی. یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د 1.1 میلیارډ ډالر په ارزښت د بس پنې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د 19 میلیونو کسانو لاسنیوي وکړي چې په دوی کې 10 میلیونه یې ماشومان دي.
یونیسف وایي د غوښتل سوې بسپنې ډېره برخه به پر روغتیایي خدماتو ولګول سي چې هدف یې 900 میلیونو کسانو ته ځان رسول دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان اړوند نورې مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په اوکراین کې په ټوله معنا جګړه روانه ده او د مسکو او د غراز منسک لخوا د مخالفانو ځپل روان دي، د اوکراین، روسیې او بلاروس دریو استازو د سکهل د نوبل د سویل د سولې جایزې ترلاسه کړې. دوی په هغو مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوي وو دغه جایزې ترلاسه کړې او په زړورتیا یې د پراختیا غوښتونکو ځواکونو په مخالفت کې خبرې وکړې. تفصیل یې په دې راپور کې.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مدني ازادیو مرکز روسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقوقو ممنوع ډلې او د ویاس په نوم په بلاروس کې د بشري حقوقو د ډلې زنداني بنسټګر الیس بیلیاتسکی چې په اکتوبر میاشت کې د نوبل د سکل د سولې جایزې لپاره ټاکل شوی وو دا جایزه په یو لړ مراسمو کې ترلاسه کړه. د بلاروس د ویاس په نوم د بشري حقوقو د ډلې د بنسټګر الیس بیلیاتسکی میرمنې ناتالیا پینچوک په هغه مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوی وو د خپل خاوند د قربانیو په اړه د هغه پر احساساتو خبرې وکړې. راپورونه وایي روسي چارواکو د هغه خاوند الیس بیلیاتسکی ته اجازه ورنکړه چې دغه مراسمو ته وینا برابر کړي. د نوبل جایزو د انتخاب کمیټې په اکتوبر میاشت کې د بیلیاتسکی او دوه نورو ډلو لخوا د جنگي جنایتونو له بشري حقوقو د سرغړونو او له قدرت څخه د ناوړه استفادې مستند کولو ته اشاره وکړه او د سولې جایزې ته د دوی ټاکلې سولې او دیموکراسي ته د مدني ټولنې د اهمیت ښکارندوی وبلل. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې بلې ګټونکې الکساندرا ماتویچوک چې د اوکراین د مدني ازادیو د مرکز مشره ده وویل
دا روسیې پوز د څولسیزو لپاره د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د جنگي جنایتونو سبب شوی او هیڅکله مجازات شوی نه دی، حتی په سوریه کې د وحشتناکو کارونو په خاطر هم نه. دوی په دې باور دي چې هر کار کولای شي چې تر سره یې کړي.
د فبروري میاشتې په 23مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په لسګونه زره وګړي وژل شوي او په میلیونونه نور بې کوره شوي دي. ماتویچوک په اوسلو کې خبریالانو ته وویل دا روانه جګړه د نسل وژنې بڼه لري او تر هغه چې د پوتین مخه ونیول شي دا جګړه هم نه درېږي. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې دریم ګټونکې یان راچنسکی چې په روسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر دی وویل
دلته دا ډیره مهمه ده هغه کسان د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې جنایت یې کړی. پوښتنه دا ده چې دا کار به څنګه کیږي او دا پوښتنه په واقعیت کې نړیوالې ټولنې ته هم متوجه ده. نړیواله جزایی محکمه شته او فکر کوم چې غوره ده له دې سره یې پیل کړو او وګورو چې کوم کارونه کولای شي.
د اوکراین په جګړه کې لسګونه زره روسي پوځیانو ته هم مرګ ژوبلا وخته ده، ځکه هغه څه چې مسکو یې خپل چټکه بریا غړي د سختې جګړې بڼه خپل کړي او اوکراینیان چې د لویدیز ملاتړ ورسره دی د خپل خاورې دفاع شدیده کړي ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د دې ټولګي په سر کې راځو دي ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړې. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
میل آنلاین د یو افغان ډاکټر په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خبر کړي. دا ډاکټر چې اوس په ایتالیا کې اوسي هله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بتول حیدری د جنسي ناروغیو متخصص سره او مخکې تر دې چې طالبان وخت ورسی شي په کابل په هنتون کې د استاد په توګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالیو فابریکه لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو له کبله خپل دوه اولادونو ته د زده کړو شې امکانات برابر کړی وو. خو د دوی هوسا ژوند د 2023 د اگست په 15مه هغه مهال ګټ وشو چې طالبانو کابل ونیو. و د شکلنه حیدری لدی بیر چې د 1990 لسیزی په شان به بیا شزی لکار او تعلیم منشي د 2023 په پای کې روم ته لاړه. د راپور پر اساس اغلی حیدری د زرګونو نور افغان شوزو پشان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړي ده. دا خواندې اوس ایتالیایی ژبه وایي. دا په افغانستان کې د شزو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپلو ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ له لارې په تماس کې ده. دا غواړي چې اولادونه یې په راتلونکي کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي. اغلی حیدری وای کله چې زوی په ایتالیا کې په هنتون ته د شاملې دوه لپاره آزموینه ورکړه او بریالی شو، ډیره پر خوشاله شو، ځکه چې ایتالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپل اولادونو زده کړه وکړي. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته ایتالیا په پوځي الوتکو کې تر 15,000 ډیر افغانان له افغانستان څخه وایستل. تورنټو ستار رسپانه د کاناډای ورسپانې د خپلې خبريالې مرجان سادات په قلم د طالبانو له لوري د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ولو لکه چې طالبانو تیر کال واک ترلاسه کړی دی، په لومړي ځل په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. د کار افغانانو ته د طالبانو تیره دوره ور په یاد کړه. تورنټو ستار رسپانې د اعدام شوي کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمیر طالب مشانو د راغونډېدو په اړه د جزئیاتو له خبرولو وروسته لیکلي چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. رسپانې لیکي طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي و چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندونو په ځواب کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا، اروپا او درست نړۍ کې شته. د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شوی چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزه لري. تورنټو ستار رسپانه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوی عبدالله قرلوق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلوق وایي باید د جرم کره ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي او دا هغه څه دي چې طالبان یې نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د مخام تر و بجو خبرونه لري. اوس هم راځو دې ته چې په پیښور کې یو شمیر ځوانانو پرون د دسمبر د 10مې یاد بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت اعتراضیه غونډه کې له طالبانو غوښتل چې د نجونو پر مخ ټول خونځي پرانیزي. همکار مې صالح محمد صالح دغه پروګرام له تنظیمونکي وګمې فیروز سره مرکه کړې او په سر کې تریپوختلې چې د راټولېدو عمده هدف یې څه.
ما غوښتل چې مونږ د هغه افغان پښتنو مېرمنو لپاره، خویندو لپاره، په چا چې د تعلیم دروازې بندې کړې شوې د هغې لپاره آواز اوچت کړم. که مونږ ګورو د تیر یو نیم کال کې کله چې د طالبانو حکومت راغلی دی، نو د دوی لپاره داسې په منظمه توګه چا آواز نه دی اوچت کړی. په دې ورځ ما غوښتل چې مونږ راغونډ شو او د هغې په حق کې د هغې باندې چې کوم بندیزونه لګېدلي دي دا مونږ خپل آواز نورې نړۍ ته ورسو. مونږ خپل حکومتي ادارو باندې هم دا غږ وکړو چې دوی د خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي او په کار ده چې د جینکو تعلیم د دروازې چې پاغوی بندې شوې دي چې د دې لپاره دوی خپلې هڅې وکړي او مونږ هغې سره یو خپله یو ملاتړ هم هغوی ته وښایي چې مونږ ستاسو سره یو. او پښتنې مېرمنې چې دي هغه کله هم د نورې نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
له غشتونو او فشارونو سره سره طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او زیاتو شوزو ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. څه فکر کوي چې طالبان ولې غواړي دا کار وکړي یا دې کار ته ادامه ورکړي؟
طالبانو چې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په تعلیم باندې کوم بندیز لګولی دی، د دې جواز نه جوړیږي، نه خدا پس مذهب کې شته، نه نور اسلامي ملکونه چرته چې اسلامي نظام دی باغی کې چرته د جنکو په تعلیم باندې دا بندیز ولګیدلی شو. خو له بده مرغه صرف په افغانستان کې دا بندیزونه لګول کیږي. په دې کې مختلف عوامل کېدای شي. یو خو د دوی خپله کومه ایجنډا چې ده، د کومې ایجنډې په داسې قسمه عوامل چې دي دوی د خپل پاور دپاره استعمالی چې په نوره نړۍ باندې دا یو پریشر راولي چې هغوی هم دباو کړي او د دې په ذریعہ باندې دوی خپل نور ډیمانډ شي دی هغه منل غواړي. بلکې موږ وګورو نو کلچرل اسپیکټ هم دی کې دی شي چې سوچ دلته یو داسې جوړ دی چې ښځې چې دی هغه ډېری شاته پاتې کړې شوې دي. هغه کیسه داسې قسمه زموږ د سیمو رسمونه رواجونه دي. نو کلام چې داسې قسمه حکومت راځي د ټولو ناول بندیزونه هغه په ښځو باندې لګي، ځکه چې ښځه د مخکې نه دلته کمزورې ده. د هغې سپریس کول د باول چې دي دا ډېر اسان دي. بیا دوی دغه ټول استعمالی د خپل پولیټیکل گینز د پاره چې د دې په ذریعہ باندې په نور نړۍ باندې پریشر راولي.
پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره کومه لار ډیره اغیزناک او ګټوره تاسو تشکاری؟
په طالبانو فشار راوستلو ټولنه غوره لار دا ده چې ملګری ملتونه په دې باندې په کار د شرامخ کې شي او کار وکړي. اغي خاموش دي. دا د ټولو نه غټه زموږ بدبختی ده چې نړۍ په دې باندې خاموش ده. په کار د چې اغه راشي اوس افغانستان کې حکومت د طالبانو ده. په کار د چې دوی سره خبره وکړي، اغه که حکومت منی او که نه منی، خو یو نیم کال وشو په دې کې خلک متاثر کیږي، په دې کې د جنګو تعلیم متاثر شوی دی. نو په کار د چې غیر مخ کې شي او په دې باندې سره دوی سره خبره وکړي شي. بل دوی کومګه وګورو چې په ایران کې چې خزو کم پروټیسټ وکړه، کم مظاهری هغه وکړي، هغه په ډیر غټ لیول باندې هغه خپل کم بندیزونه چې پیو هغه دی اوچت کړی شو. خو زمون خزي چې دی یاد هغه سره د نور نړۍ هغه شان تم رست نشته. په کار د چې یو خو هغه خپل هم راپاسي، خو په غټ تعداد کې راپاسي او د دې مخامخ مظاهری وکي، بیا داسې ملکونه لکه گاونډي ملکونه چې دی د دوی سفارت خانی چې دی دوی خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي، نو په هغه باندې پریشر راتلی شي. د خلکو پاور چې کم دی، لکه نن مونږ څنګه راووتلو، مونږ دا کولی شو چې مونږ په خپلو حکومتي ادارو باندې غږ پورته کړو، مونږ هغې ته هغه جنکو ته یو حوصله ورکړو او هغې ته مو وایو چې تاسو هم راپاسئ. که دغه شانته په نوره نړۍ کې د نورو ملکونو خلک هم داسې اواز پورته کړي، نو کېدای شي چې پریشرایز شي او دا بندیزونه اوچت شي.
په پېښور کې فعاله وګمه فیروز و، اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. راوی منانی زدوی د زابل ولایت شمزو د ولسوالۍ د چرګي د کلي اوسیدل کوي. تاسو د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. ورور بعد له سلامت سره مخکې مرتاج ته یو خبره کړې او پیغام پرېښی اوس به زموږ د شمزو تنبا نسته د تلیفون. نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کې په لنډ وخت کې به جوړ شي، تر اوسه پورې هیڅ پاتې نسته. موږ غواړو چې هغه سلام تمبر ته ورغوي او یا بل یو کوم شرکت سره خبره وکړي. دا اتنه ته جوړه کړي د مرکز د ولسوالۍ کې بهشته خلک دې پته کړي د تلیفون دغه سره هیڅ سهولت نه لرو. تاسو دغه پیغام اتنه خپور کړئ. تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چیرې غجر به د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات درش پوری د صحه د خامد ماده حکومت څخه د هله د اور د چې د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې شي سره خراب دي. اوس خو د حکومت هم پرې ولاستوي د دغه غم ولې نه خور کیږي. لارې خراب دي، مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی.
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سری کلا ته مرجن رسول دي. په سری کلا کې ډېر د اوبو دغه د خوا څخه ډېر منطقه وچې ده. نو خپله خو کښ لرم، ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا ته حکومت را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته السلام علیکم.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو دوهمه نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ د جرمونو نړیواله محکمه په جلسه کې ګډون کړی دی.
د بنټ د تیر شپې د ټویټ لمخې دغه محکمې د جنسيتي زورونې د جرمونو په باب خپل نوې پالیسی پیل کړی ده. کاغلی بنټ زیاته کړی چې په افغانستان کې د خزو د حقونو په اړه ناپایا تیار حالت ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د چیرنو ملاتړ کوي. د جرمونو نړیواله محکمې وتیری سرنوال کریم خان تیر چهارشنبه د جنسيتي زورونې د جرمونو په باب د پالیسی د بدلون خبر ورکړی و. په غور ولایت کې د دوه خزو په ګډون وو کسان د یو فلنکوچ ډوله موټر د وختو په پیښه کې ټپیان شول. د غور لپاره د طالبانو ویان عبدالواحد حماس وایي پیښه پرون مازدیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لیږدول شوي دي. هغې د پیښې علت د سړک خرابوالی یاد کړ. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمي چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې دغه بم د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی. د جرمنی یو بشری کارکونکی چې د افریقا په صحرا کې څه باندې څلور نیم کاله مخکې برمته شوی و خوشې شوی دی. د هیلپ په نوم موسسې عمومي مدیر بیانکا کالشمیت ویلي چې د دوی در شپېته کلان کارکونکی یورګ لانګه خپلې کورنۍ ته ستنېږي. او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ. زلینسکی له کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنۍ مراسمو ته ویلي:
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي، خو د سولې په وخت کې د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي.
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند د چیل ورجینیا ایالت خبرونه کوي. اوس هم مخکې دی چې درسي ساعت پروګرام ته ورشو ورزو دوه ته. تاسو د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام له وروستیو پرمختګونو خبرو. همکار مې بختیار ساحل له تاسو سره دی.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو یوازې درې لوبې پاتې دي. د فوټبال د نړۍ ډېرې غښتلې لوبډلې په دې جام کې له پرمختګ پاتې شوې، خو په حیرانوونکي توګه د مراکش لوبډله تر نیمه په لوبې پرمختګ وکړ. پرون د کوارټر فاینل په یو په زړه پورې لوبه کې مراکش د پرتګال پیاوړې لوبډلې ته 1-0 ماتې ورکړه. که څه هم پرتګال په دې لوبه کې 80% برلاسي وه، خو یوسف نصیری د لوبې په 24مه دقیقه کې د پرتګال ګول پرانیست او په دې سره دغه پایله تر اخره پورې پاتې شوه. په لومړیو شیبو کې د فوټبال مشهور ستوری رونالډو د لوبې په ډګر کې نه و، خو تر ګول خوړلو وروسته د لوبې موقع ورکړل شوه او د مراکش په لوبډلې د لوبې تر پایه پرله پسې بریدونه ترسره کړل، خو د مراکش ګول ساتونکی یو ځل بیا ډیر ښه وځلید. په دې سره په دې نړیوال جام کې منزل ته لرسېدو مخکې د پرتګال لوبډلې سفر هم بشپړ شو. په دویم کوارټر فاینل کې بیا د فوټبال څارونکو له اټکل سره سم فرانسې 2-1 انګلستان ته ماتې ورکړه. دغه دواړه هیوادونه چې له غوره کورنیو فوټبال لیګونو برخمن دي، سیالي په نړیواله کچه ډیر لیدونکي لري. فرانسې د لوبې په 12مه دقیقه کې ګول واهه، خو د انګلستان پیاوړي لوبغاړي هری کین بیا د لوبې په 45مه دقیقه کې لوبه یو برابر کړه. فرانسې په 88مه دقیقه کې دویم ګول هم واهه او بیا تر پایه د انګریزانو د بریدونو ښه دفاع وکړه او په دې سره یې د څلورمې لوبډلې په توګه نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. مراکش او فرانسه به د دسمبر میاشتې په 14مه نیټه نیمه پایلوب ترسره کوي. باید وویل شي چې کرویشیا او ارجنټاین هم نیمه پایلوبې ته وتلی دي او د دسمبر میاشتې په 14مه نیټه یې لوبه ده. ټاکل شوی ده چې د فوټبال نړیوال جام سیالیو پایلوبه به د دسمبر میاشتې په 18مه نیټه ترسره کیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، د درسي ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اووم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبرانو څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بے لاری وا. او نوح علیہ السلام ته بے احترامی وکړه. نوح علیہ السلام له ډیر کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامید شو. دوهمه موضوع ده د نوح علیہ السلام د خپل قوم څخه کرکه. نوح علیہ السلام د نیم سو کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاری ته وبلل. د خدای پرستی په لار کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډیره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بیځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي، چې هغوی نه هیڅ خبرې کوای سي نه هم هیڅ عمل کولای سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه ډیر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامید شو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل، تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر اتیا تنه و، یعنی د چې په نیم سو کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په نیم سو کالو کې د اتیا تنه یوازې خپل پیروان کړی و. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع و او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلی موضوع تر ازو د نوح علیه السلام بیړی او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نو نوح علیه السلام ته امر وکړ چې د کشتی په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کشتی جوړولو بوخت و نو هم دغه د کوم بسخن په وی چې کشتی جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړ شي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغه سی یو توپان او باران او اوبه دی راسي چې دی دکر د غرکې. کله چې کشتی جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله، چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور و. دته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څاروي لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرکول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع شو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب شو. د څومرې مودې څخه وروسته توپان لاړې او ختم شو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه شوله، کرنه پیل شوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل شول. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کیږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی. ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو، نو ده خوشی کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې، یعنې د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو، د ټولو ته اپه وکړل او خوشی کړل. د عیش او عشرت سره سره د دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي، دی به هم هغه سرته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو، د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیر زیات ځمکه ورکړله. راځو موسی هادی بن مهدی، یعنی دی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1960 هجری قمري کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن وو. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه، یا هم دروازې چې وې، هغه د لیرې کړلې، ایسته کړلې، تر څو کوم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي، هغه د ده سره مخامخ وکړي. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان شول، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشې شول.
راځو درېیمې موضوع ته. هارون رشید بن مهدي د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون الرشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد ښار د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا ښار د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډېر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ولې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1190 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راديو د لرن افغانستان شونيزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخې سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و. ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننی افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي وو. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په اوله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واوري چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوې وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزی حکومت نو موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداری کسب په هغه وخت کې په هغه محل کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس اوښ او غوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیزې بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې قابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 18 پورې پیړۍ کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداری او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداری جوړوله. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او مول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده. د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14 پیړۍ او د ابدالیانو د دولت رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسېدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه. درنو زده کوونکو، دا د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت. هیله ده ترینه مو استفاده کړې وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومئ. او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډېر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمينه مساعد هم نه شوه او زه خپل هم پسیونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورتیا د وړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډیره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.